دا مشال رادیو د وخت د مسپرشین درې بجې سوي دي. نن د سې شنبه یانه هیواز او د 2019 میلادي کال د اکتوبر 9 نیټه ده. زه احمد شاه زمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې حکومت ضد احتجاجي لاریون د سوداګرانو کاربندیز او خبریالان ته پر اروپي ستونزو سربیره دروان خبرونې په دویمه نیمایي کې ونیز پروګرام د مشال رادیو مجله اورېدل مه هیروي. خو تر هرڅه وړاندې واروکو بوریوال کاکړ ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو لخوا د اسلام آباد پر لور د ازادۍ مارچ په نامه پیل کړل شوی لاریون نن دریم ورځ ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره لیدنه کړي او په عراق کې د حکومت پر ضد د احتجاج پر مهال په تازه نشتو کې لږ تر لږ 14 مظاهره چان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو لخوا د اسلام آباد پر لور د ازادۍ مارچ په نامه پیل کړی لاریون نن دریم ورځ ده. له سند او بلوچستان څخه روانې سوي قافلې پرون د پنجاب صوبې په ملتان کې سره یو ځای شوې. ملتان ته له روانېدو وړاندې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سکر کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې د په وینا حکومت د ازادۍ مارچ ناکامه کولو هڅه کوي.
په یو شمیر چینلونو یې بندیز لګولی دی چې نه صرف د ازادي مارچ عکسونه او ویډیوګانې بلکې دوی اواز به هم خلکو ته نه رسوي. که حکومت ګڼي چې په دې ډول به یې مارچ ناکامه کړي نو ورته ویل غواړم چې کله دا قافله اسلام آباد ته ننوځي نو واپس به د وزیر اعظم د استعفا سره راوځي.
خو واکمن تحریک انصاف پر رسنیو د بندیزونو تورونه ردوي او وایي چې عمران خان به په هیڅ صورت هم استعفا ورنه کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به ډیر زر له خپلې چوکۍ لرې سي. نموړي پرون په راولپنډي کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې عمران خان په خپلو سیاسي مخالفینو ځکه مقدمې جوړې کړې چې د ده په وینا خپل نااهلي پټه او اپوزیشن غلې کړې. بلال بټو زیاته کړه چې عمران خان د خپلې نااهلۍ له کبله د هیواد اقتصاد له ډیر بحراني حالت سره مخامخ کړی. بلخوا عمران خان پرون په پنجاب کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې اپوزیشن ګوندونه پر د فشار پترڅ کې ځان د درغلیو له مقدمو ژغورل غواړي. د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو له نن څخه د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد ورځنی احتجاج او هړتال پیل کړی دی. دوی وایي حکومت ورسره وعدې کوي خو نه یې عملي کوي. بلخوا حکومت وایي که له پخوانیو حکومتونو ورته خراب اقتصادي حالت پاته شوی نو ځکه یا سختې فیصلې کړي خو تمه لري چې د دې پترڅ کې به اقتصاد او د تاجرانو حالت ښه شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدنه کاته کړې ده. بیګا د وزیر اعظم له دفتره خپور سوی بیان کې راغلی چې پر دغه موقع عمران خان یو ځل بیا تکرار کړ چې هیواد یې د افغانستان د سولې او پخلاینې د عمل ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد د اکتوبر پر 8 په یو نا اعلان شوي سفر کې په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله سره ولیدل. خلیلزاد د افغانستان سولې په تړاو د خپل سفر نوی دور د اکتوبر پر 1 په برسل کې د ناټو له مشر ینس ستولتنبرګ سره لیدنې پیل کړې وو. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ او د لورلای مشر بسم الله جان لوڼی د ورپیش ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د نوموړي جنازه نن په لورلای کې وسوه او مړی به یې ماښام د بلوچستان په دوکۍ ضلعه کې د هغه په پلارني کلي مرجانځي کې خاور ته سپارل کېږي. بسم الله جان لوڼی د سیاست پیل له پښتون سټوډنټ فیډریشن څخه کړی وو او بیا په عوامي نېشنل ګوند کې شامل شوی وو. نوموړي د اکتوبر پر 8 په لاهور کې د 45 کالو په عمر کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د راتلونکي پړاو کوربه بوي. طالبان ویلي چې دغه خبرې اترې به د اکتوبر پر 9 او 10 کېږي. دا پیغام د همکارۍ د هغې بیان برخه ده چې په ماسکو کې د تیرو اونۍ د روس، چین، امریکا او پاکستان ترمنځ له غونډې وروسته جاري کړل شوی وو. د اکتوبر پر 4 او 5 هغه غونډه کې د امریکا استازیتوب زلمی خلیلزاد کړی وو. د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې لوزنامې ته نږدې شوې وې چې په سپتمبر کې په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي تر وژل کېدو وروسته امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه خبرې اترې ختم کړې وې. په عراق کې د حکومت پر ضد د احتجاج پر مهال په تازه نښتو کې لږ تر لږ 19 مظاهره چان وژل شوي دي. د سیاحت او امنیت څانګې سرچینو ویلي چې یو پلو په کربلا کې د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو ډزې کړې دي چې په نتیجه کې یې لږ تر لږ 14 کسان وژل شوي او 815 نور ټپي شوي دي. بل پلو په جنوبي ښار ناصریه کې هم درې احتجاج کوونکي د تیرو ورځو د مظاهرو پر مهال د زخمي کېدو له کبله مړه شوي دي. دا له هغه وروسته ده چې د عراق په یو شمېر شهرونو کې خلک د وزیر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت پر ضد راوتلی دی. په عراق د اکتوبر میاشتې په سر کې د درغلیو، بیروزګارۍ او بنیادي ولسي خدماتو د کمی پر ضد احتجاج پیل شو. په دې احتجاج کې تر اوسه لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د اروپایي پارلمان د غړیو یو پلاوی به د هند تر انتظام لاندې کشمیر لنجمنې سیمې دوره کوي. دا پلاوی به نن د کشمیر تر ټولو لوی ښار سرینګر ته ورځي. د هند حکومت د اګست پر 5 نیټه د کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ. له هغه راهیسې په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي چې په نتیجه کې د هند او پاکستان تعلقات کړکېچن شوي دي. له دې وړاندې هند د ملګرو ملتونو ځانګړیو استازو د امریکا د کانګرس غړیو او نړیوالو خبریالانو ته د کشمیر د تللو اجازه نه وه ورکړې. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال د کرنسیو بیل احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 80 پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ 90 پیسې او 102 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 15 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 ډیګري سینټی گریډ وي.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد احتجاجي لاریون نن دریم ورځ ده. یو شمیر اپوزیشن مشران د وزیر اعظم عمران خان استعفا غواړي.
ملک نه چل رہا ہے، سیاست نه چل رہا ہے، معیشت نه چل رہا ہے.
نن د خبر پرنخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو د حکومت د اقتصادي پالیسیو او د دوی پر کاروبارونو د لګول شوو ټیکسونو پر ضد دوه ورځنی احتجاج او کاربندیز پیل کړی دی. د اقتصادي چارو یو پوه وایي
مہنگائی دا یعنی انفلیشن دے بین طرف دا اکنامک گروت ډیر زیات کم دے، تاغی سرا بیروزگاری او په غربت کې اضافه شوی ده.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم سره په لیدنه کې د افغانستان د روغ جوړ پر روانو هڅو خبرې کړې دي. دروانی پرونی په دویمه نیمه کې ځانګړي 19 پروګرام د مشال رادیو مجله اوریدل مهروي چې دا ځل د نامتو افغان سندرغاړي احمد ظاهر پرفان او ژوند هم بحث پکې شوی دی. پر دې سربیره په روانه خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ مشال رادیو خاوري. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد لاریون چې تیر شپه ناوخت د پنجاب ملتان ښار ته ورسېدی، ټاکل سوی چې نن پر دریم ورځ لاهور ته روان سي. یاد ګوند ویلي د هیواد له بیلابیلو برخو د ازادي مارچ راوتلي قافلې به د اکتوبر پر 1 اسلام آباد ته داخليږي او هلته به د حکومت پر ضد لوی مظاهره کوي. ملتان ته تر روانېدو مخکې د جمعیت مشر مولا فضل الرحمن پرون د سند په سکر ښار کې ویل سي غونډه ویل چې د هیواد زیاتره سیاسي ګوندونه او ډیری پاکستان نی وګړي د حکومت له کارکردګي خوشاله نه دي. او په بل خوا بیا عمران خان ویل دي چې د اپوزیشن مارچ په حق له به دوی هیڅکله کامیاب نسی او دوی وایي چې دغه مخالف ګوندونه نه غواړي چې د حکومت د کامیابۍ په ډاګه سي. په دې نور حال د احمد الله پراپور کې واوري.
د اکتوبر په 28مه د سند سکر خارنه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ازادي مارچ خپل دویم پړاو یعنی ملتان طرف ته روان شو او د پنجاب رحیم یار خان او بهاولپور ضلعو نه تیریدو وروسته تیر ماخوستن ناوخته ملتان ته ورسېدو. د اکتوبر په 28مه په سکر کې جلسې ته خپله وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل د ملک زیاتره سیاسي ګوندونو په ګډون هره طبقه د موجوده حکومت د کارکردګۍ نه خوشاله نه ده، ځکه چې دوی ملکي معیشت د تباهۍ سره مخ کړی دی. نوموړي په حکومت تور په پورې کولو سره وویل په یو شمیر چینلونو یې بندیز لګولی دی چې نه صرف د آزادی مارچ عکسونه او ویډیوګانې بلکې دوی آواز به هم خلکو ته نه رسوي. که حکومت ګڼي چې په دې ډول به یې مارچ ناکامه کړي، نو ورته ویل غواړم چې په زرګونو شمیر کې ورسره خلک را روان دي او چې کله دا قافله اسلام آباد ته ننوځي نو واپس به د وزیر اعظم د استعفا سره راوځي. خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي بیا وایي په هیڅ صورت به وزیر اعظم عمران خان د خپلې عهدې نه استعفا ورنه کړي او نه یې په رسنیو داسې څه بندیزونه لګولي چې آزادی مارچ په ټی وی چینلونو نه ښایي. په آزادی مارچ کې د جمعیت علماء اسلام مشر ولی او کارکنانو نه علاوه د پاکستان مسلم لیگ نون، د پاکستان پیپلز ګوند او د ځینې نورو ګوندونو مقامی مشران او کارکنان هم شریک دي. بلخوا د کوټې نه د اکتوبر په 28مه د صوبایي صدر مولانا عبدالواسع په مشرۍ کې را روانه شوې قافله هم د مولانا فضل الرحمن لوی قافلې سره په ملتان کې یو ځای شوه او نن به دوی په شریکه اسلام آباد طرف ته را روانېږي. دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ځینې سیمو نه به آزادی مارچ کې ګډون لپاره قافله د اکتوبر په 1 او ځنې بعد د اکتوبر په 1 را روانېږي. پرون د ګل پورس د پنجاب په ننکانه سیب سیمه کې یوې دستوري ته وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن مارچ په حق له وویل د دې آزادی مارچ مطلب او مقصد څه دی؟ د دوی مقصد دا نه دی چې حکومت ناکامۍ سره مخ کیږي، بلکې دوی ته دا ویره ده چې حکومت کامیابیږي. که تاسو استعفا غواړئ نو وجه خو هم وښایئ چې ولې زه استعفا درکړم. زه ټولو ته دا پیغام ورکوم، که تاسو یو ځای دا مارچ وکړئ یا د بلیک میل کولو هره طریقه خپله کړئ نو واورئ چې تر څو زه ژوندی یم این آر او نه درکوم. د ذکر ده چې جمعیت علماء اسلام د څلورو غوښتنو سره اسلام آباد ته روان دی، چې پکې د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا اخیستل، فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول، په آئین کې د اسلامي دفاعات او تحفظ یقیني جوړول او احتساب قامی ادارې نیب لخوا سیاسي قیدیان خوشی کول شامل دي.
زموږ غلم مشال رادیو خبري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا تور پوری کړی دی چې اپوزیشن سیاستوالو ځکه د خلاف شور جوړ کړی چې هغه غواړي د جوړجاړي لاري د درغلي په قضيو کې له زندانونو خوش شي. خو نو موري ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو په فشار کې بران نسی. اپوزیشن سیاستوال به عمران خان د غیر سنجیده بیانونو لپاره تورنوي او وایي چې د حکومت ورځي د شمار دي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری وایي وزیر اعظم عمران خان به ډیر ژر لری شي. هغه د اکتوبر په 28مه په پنډی کې په یو خبري غونډه کې ویل چې عمران خان د اپوزیشن غلي کولو او د حکومت نا اهلی پټولو لپاره په مخالفو سیاستوالو د دروغو مقدمه جوړ کړی دی.
عوام کو جمهوری فورمز نہیں دیا جا رہا،
خلق تا جمهوری فورم نو ورکول کیگی، اقتصاد خراب دی، ملک پر مخ نزی، حکومت ولاړ پاتې دی. د دې هر څه وجه یو نالایق او نا اهله زدی سړی دی چې عمران خان نومیږي. دی به ډیر ژر استعفا ورکړي او ان شاء الله د پاکستان مستقبل به روښانه شي.
د پیپلز پارټی مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل ګوندونو د ځینو نورو مشرانو سره د درغلې په هغو کیسونو کې په زندان کې دي چې دوی د حکومت سازش بولي. دوی د جمعیت علماء اسلام ګوند د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ اپوزیشن سیاستوالو روانو مظاهرو ملاتړ کړی دی. د مولانا په وینا د تحریک انصاف حکومت په درغلې راغله او وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي. حکومت او ټاکنو کمیشن دا رد کړی دی. عمران خان تور لګی چې اپوزیشن ګوندونه پر د فشار په اچولو سره غواړي ځان د درغلیو له مقدمو خلاص کړي. نوموړی د اکتوبر په 28مه په پنجاب کې وی غونډه ته ویل چې د مخالفو سیاستوالو فشار ته به سر ټیټ نه کړي.
ابھی تک تو کیسز ان کے طور کے بنے ہوئے ہیں.
تر اوسه خو چې کومه مقدمه دی دا د دوی د دور دی، زموږ د دور لا نه دی جوړ شوی. دوی په شریکه د ملک لوټلې دی. دوی ویریږي چې حکومت رانیولې دي، نو ځکه یې اوس چل ور شروع کړی دی. زه دوی ټولو ته پیغام ورکوم چې تاسو که مظاهره کوي او که نور څه، د پخلاینې فرمان یا انارو برانه ونه ویني.
عمران خان وویل چې بندي نواز شریف او آصف زرداری ته د حکومت لخوا پوره طبي سهولتونه برابر دي، خو دې د چا د ژوند ضمانت نشي ورکولې. نواز شریف دا محل لزندانه د درملین لپاره خوشو شوی او په روغتون کې دی. څو ورځې مخکې د هغه صحت ډیر خراب خودل شوی وو، خو اوس ډاکټران وایي بهتره دی. په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند غړی بشرا انجم بټ د اکتوبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د عمران خان بیانونه ښیي چې د قانون له مخې آزاد عدالتونه او احتساب ادارې د ده لپاره سیاسي مخالفین زوري. دا غی په وینا دوی حکومت سره هیڅ کله د جوړجاړي غوښتنه نه ده کړې.
دوی چې کله د ان آر او خبره کوي نو دې ته یې پام نه وي چې دا مسله خو د ده په واک کې نه ده. د عدالت مقدمه به د عدالت لخوا فیصله کیږي. داسې بیانونه د خلکو شکونه راپورته کوي. داسې بیانونه د حکومتي ناکامیو پټولو لپاره دي. دا سړی لګیا دی د غچ اخیستو سیاست کوي.
په همدې حال کې د اکتوبر په 28مه په لاهور کې د احتساب عدالت د نواز شریف وراره او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف زوی سلمان شهباز ته د تورو پیسو د سپینولو په مقدمه کې د نیولو داسې حکم کړی چې ضمانت یې نشي کېدلی. د نواز شریف لور مریم نواز او د هغې خاوند هم په ورته تورنو په زندان کې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
زموږ غل مشال رادیو څخاوري یو خواته کې په پاکستان کې یو شمېر اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد احتجاجي لاریون پیل کړي، نو بلخوا نن د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو د حکومت د اقتصادي پالیسیو او د دوی پر کاروبارونو د لګول شوو ټیکسونو پر ضد دوه ورځنی احتجاج او کار بندیز پیل کړی دی. دوی وایي حکومت په بیا بیا ژمنې ورسره کړي چې کاروباري ستونزې به یې حل کړي، خو په خبره چې دوی لا هم له تاوانونو سره مخ دي. دوی دړکه کړي چې که غوښتنې ونه منل شوي نو خپل احتجاج به پراخ کړي. حکومت بیا وایي چې اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو پاتې دي او ځکه نو مجبور دي چې ځینې سختې پریکړې وکړي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال اډیو خبریال سراج زهیره کوي.
نن د اکتوبر په 9 په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد په احتجاجي کار بندیز دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د 50,000 روپو سودا په اخستو د شناختي کارت خودلو شرط او د 1,000,000 روپو په خرڅ کې د 0.5% ترن اوور یا زیات ټیکس ختم کړي، او دارنګ دي د بیلابیلو ادارو لخوا د تاجرانو په وړو وړو تیروتنو جرمانی بند کړي. د اکتوبر په 28 په لاهور کې د ټول پاکستان د تاجرانو د اتحادیې عمومي سکتر نعیم میر په خبري غونډه کې وویل دوی سره د ټیکس اداره بیا بیا وعده کوي، خو تر دې دمه یو وعده هم پوره نکړه. دوی ځکه یو وار بیا په هړتال کولو مجبور شو.
29 او 30 اکتوبر کو
دی وای نه وشتم او 30 اکتوبر په ټول ملک کې شټر ډاون هړتال روان دی. د ټول ملک د کراچۍ نه تر د خیبر پورې زما د تاجرانو سره رابطي شوي او ټول تاجران یې وخل دي، او د ظالمانه ټیکسونو او د اف بی آر د ضرورتیا رویو په مسترد کولو به دوه ورځې ټول ملک بند وي.
پورا ملک بند رہے گا.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل دا تاجران په داسې وخت کې اړتال کوي چې د ملک اقتصادي حالات ډیر خراب دي او په منطقه کې لټولو کمه پیداواري شره دا وخت د پاکستان ده چې 2.4% ده، او که په راتلونکي کې دا پیداواري شره هم داسې روانه وساتل شوه نو پاکستان بل نورو مشکلاتو سره مخ شي.
یو طرف ته مهنګایي ده، یعنی انفلیشن ده، دویم طرف ته اکنامک گروت ډیر زیات کم ده، دا غي سره بیروزګاری او په غربت کې اضافه شوې ده. کوم چې ملک د اقتصادي، د تجارتي او کاروباري هلو ځلو ډېر زیات ضرورت دی، خو فرض کړه حکومت داسې اقدامات نه کړي چې د هغې سره په انویسټمنټ او چې کوم تاجر دي د هغې انکرج نه شي چې زمونږ اقتصادي کیانې دي هغه به قطع باندې ځي.
مشال ریډیو چې په دې مسله د ټیکس د کمی ادارې اف بی آر او د خزانې د وزارت د چارواکو سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه ورسره ونه شوه. خو بل پلو د اکتوبر په 15 د خزانې لپاره د قومي اسمبلی په قائمه کمیټې کې د اف بی آر د چیرمن شبرزیدی وینا وه، دوی د ملک د اقتصاد ښه کولو لپاره دا سخت فیصله کوي، او اف بی آر اوس هم د 50,000 روپو په خریداري د شناختي کارت خودلو په فیصله ولاړ دی او هیڅ داسې اراده یې نشته چې له دې به پشاشي. د دې ترڅنګ اپوزیشن ګوندونه هم تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ کړي، خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي خراب اقتصادي حالات ورته تیر حکومتونو په میراث کې پاتې شوی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غله مشال رادیو خوري د خبري اعلان تر پراخو نیو کورسته د پاکستان د برښنای رسنۍ او چارونکو ادارې پمراخ په لغه حکم بیرته اخیستي چې د اکتوبر پر 20مه کړیو. دوی وايي خبري اعلان د خپل ملمنو او موضوعاتو په غوړه کولو کې آزاد دي. تر دې مخکې ویلي و چې په دې اړه باید مطبوعات له پوره دقت کار واخلي. په همدې حال کې د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وايي د عمران خان حکومت د هیواد پر رسنیو بې ساري بندیزونه لګولې دي. بشیر ګواش په دې اړه نور راپور لري.
د پاکستان الکترونیک مطبوعاتو د څارنې ادارې پیمرا په خپل یو تازه بیان کې ویلي چې دوی پر خبرلانو دا بندیز نه دی لګولی چې هغوی پر ټلویزیون چینلونو د شنونکي یا تجزیه کار په توګه نشي راتللی. د ادارې د اکتوبر په 23مه ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د دوی لارښوونې غلطې تعبیر شوې دي. همدې ادارې د اکتوبر په 23مه د یوه حکم د شپږمې مادې په 4مه برخه کې ویلي وو چې د ټلویزیون نطاقان یا د خپرونې قربانه او قرباني پر خپل یا بل ټي وي چینل د چارو د پو په توګه باید کې ننی او خپل ملمانه د هم سم انتخابي. پرون خبرلانو پر دې حکم سخت تنقید وکړو. په یو شریک بیان کې ویل چې دوی دا دیکتاتورانه امر نه مني او حکومت دی واپس واخلي. پر دې بیان لاسلیک کوونکو کې مشر خبریال امیر متین هم دی. هغه د اکتوبر په 23مه مشال ریډیو ته ویل حکومت دې د مطبوعاتو له کنټروله لاس واخلي. دی وایي دا نه یوازې د قانون او آئین خلاف کار دی بلکې بیخي د خندا وړ حالت دی. دا په هیڅ جمهوری ټولنه کې د منلو نه دی. یو چا دې حکومت ته مشوره ورکړی چې د مطبوعاتو مالکان کنټرول کړي. دوی همداسې وکړل او واړه واړه حکمونه منل شروع شول. خو اوس کارکوونکي خبرلان په منځ کې دي. موږ د مبارزې یو لوی تاریخ لرو. نور دا نه شو زغملی او به بیخي له ورخه تېرې دي. ریاست باید نور شاته شي. نور نو دا ټوکی بس دي چې دوی حکم وکړي چې فلانې په ټي وي مخایي او بسانې په ټي وي مخایي. په پاکستان کې د نفرتونو خورونی او تشدد پارونی د مخنیوي تر قانون لاندې د اپوزیشن ګوند جمعیت علما اسلام فی پر ځینو سیاستوالو بندیز دی چې ټلویزیون چینلونو ته به نه راغوښتل کیږي. تر دې مخکې په پښتون ژغورنې غورځنګ غړو هم ورته پابندیانې وي. حکومت دریز لري چې دا کار تر قانون لاندې او د هیواد د ثبات لپاره کوي. خو د انساني حقونو ادارو د تحریک انصاف حکومت د جمهوري اقدارو زپون کې بللې. د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن مشر مهدي حسن د اکتوبر په 23مه مشال ریډیو ته ویل د ملک په 22 کال تاریخ کې هیڅ ولسی حکومت کله په مطبوعاتو دومره بندیزونه نه و لګولې لکه د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې چې لګیږي. دی وایي زما په فکر اوسنی حکومت په پاکستان کې له تیرو شو څلورو پوځي حکومتونو څخه ډېر متاثره دی. پالیسانې ورته دي. هیڅ حکومت یا حکومتي اداره باید د مطبوعاتو په کار کې ګوتې ونه وهي. دا ښه کار نه دی. که حکومت بیا هم پکې مداخله کوي نو دا د بیان پر ازادۍ بندیز ګڼل کیږي. د پاکستان حکومت وفاقي کابینې د سپتمبر په 12مه د مطبوعاتو اړوند مقدمه اوریدو لپاره د ځانګړو عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړې وه چې خبرلانو او د بشري حقوقو ادارو په سختي نیوکې کړې وې. خو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان همیشه نیوکې رد کړي او په بیلابیلو خبري غونډو کې پر حکومت د بیان ازادۍ د تروړلو تورنه بې بنیاده بللې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او استاد پام د افغان سولې پاړه د راپورن پلوره ګرځوم. د افغان سولې پاړه د امریکا ځنګړي استاد زوم خلزاد پرم په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې د افغانستان د روغ جوړ پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د وزیر اعظم له دفتره بیگانه وخت په دغه اړه یو اعلامیه هم خبره شوې چې تفصیل هم په اسلام آباد کې خبريال او د مشال رادیو همکار طاهر خان راکوي.
د امریکا ځنګړي استاذي چې کله غا اسلام آباد ته راغلي ورسته بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی او تیر شپه نه وخت بیا یو اعلامیه بیان خپور شوې ده چې په هغه کې خو اولنې خبره دا شوې ده چې د پاکستان وزیر اعظم چې په افغانستان په جنگ کې ټول خواوی دي غاړي دي هغه ته د تشدد د کمولو غوښتنه کړې ده او بیا دا ویل چې په دې ترس کې دي عملی ګامونه واخیستل شي. دویمه دا ویل شوې دي چې د هغه خلکو مخه نیول پکار دی چې هغه د سولې د عمل ته پروسې ته د کوم پرمختګ شوی دی دغه مخه نیسی. درې مې دا پاکستان هغه رول ته بیا دغه اشاره کړل چې د سولې کمه هغه پیشرفت شوی د رسول پلار کې پاکستان تیار دی چې هغه کې همکاری وکړي او هغه معاهده باندې چې متفق شوی د هغه په عملي کولو کوم پاکستان دی چې هغه خپل رول ته تیار دی. خلیل زاده د اسلام آباد نه وړاندې روسیه کې چې کله غونډه وه د چین د روس د پاکستان په هغه کې هم دا غوښتنه شوې وه اعلامیه کې چې تاوتریخوالی کم شي د اوربان خبره شوې وه. اوس ټول ټینګار په اوربان دی لیکن طالبانو سیاسي ویان سویل شاهین سره چې کله مونږ دا هغه نه د دې غوښتنو په اړه باندې تپوس وکړو تیره ورځ هغه دا خبره کوي چې اوربان او تشدد کې کمی دا به هغه وخت کېږي چې کومه معاهده امریکایان دی وی چې وسره هغه شوې ده هغه لاسلیک شي. د زلمی خلیلزاد سفر دا مطلب هم دی چې امریکا موږ غواړي چې د سولې دا پروسه چې کومه ولاړه ده دا یو وار بیا شروع شي نو ټول هغه فوکس چې تاوتریخوالی دی کم شي دا افغانانو په مشهده د سولې د پروسې ذکر کیږي چې موږ افغاني مذاکرات نه وینو بیا خو د دې پروسې هغه اهمیت کمیږي.
د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان سولې لپاره ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر په اړه موز مرده همکار طاهر خان راپور اوریدی. وسم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسمشر دفتر د افغان سولې په اړه د چین په ناسته کې د افغانستان په استازیتوب د ګډون کوونکو کسانو د نوملړ د چمتووالي خبر ورکوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ویلي نوملړ د ټولین له بیلابیلو قشرونو سره تر مشورې وروسته جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا په چین کې کېدونکې ناسته خوشبینه ده او د بین الافغاني خبرو د پیل د یو عمده فرصت په توګه یادوي. په دې نور حال له کابل واصل وصال راکوي.
په داسې حال کې چې لا د چین د ناستې د ترسره کېدو کره نیټه نه ده پټاګه شوې د افغانستان ولسمشر مڼې د پیکن په ناسته کې د دغه هیواد د استازو د ګډون په اړه د چمتووالي خبره کوي. د ولسمشر مڼې ویان صدیق صدیقی ویلي دي هغه کسان چې ټاکل شوي د حکومت په استازیتوب په دغه ناسته کې ګډون وکړي د بیلابیلو لوریو سره په مشورې ټاکل شوي.
حکومت افغانستان یک لست همه جانبه همه شمول کې
دی. وایي د افغانستان حکومت یو هر اړخیز او ټول شموله نوملړ د مختلفو قشرونو سره په مشورې چمتو کړه ده. کله چې د دغه ناستې نیټه روښانه شي دغه کسان به د مختلفو قشرونو او د افغانستان د دولت په استازیتوب ګډون ولري.
تفاهم کې صورت میگیره یا دیالوګ کس اینا حضور خواهند داشت.
خو ښاغلی صدیقی دا څرګند نه کړل چې په یاد نوملړ کې کوم کسان شامل دي او د پیکن ناسته کله ترسره کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا کسه هم د دغه نوملړ له جوړېدو بې خبري ښیي خو ټینګار کوي چې په دغه ناسته کې د ګډون لپاره د سولې عالي شورا ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د دې شورا ویان اسدالله ظاهری د دغه ناستې ترسره کېدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیریدو لپاره یو ښه فرصت بولي.
برگزاری نشست پیکن و اینکه
دی وای د پیکن د ناستې تر سره کېده لا ودا چې چین دی وغیز لرون کې هیواد پتوګه چې د افغانستان سره خیاړی کې لري د دغه ناستې د تر سره کولو ابتکار په لاس اخیسته موږ هر کله کو او از موږ برګون مثبت ده.
به حجاده ما استقبال وکړو واکنی شما مثبت هست.
دا په داسې حال کې ده چې د فارین بریف په نوم یو آسترالیایي سیلنیز مرکز چین ته د طالبانو د استازو د رسیدو خبر ورکړی دی خو د دې ډلې یو ویان دغه خبر رد کړی دی. ویل کېږي چې په افغانستان کې د اوربند د کېدو پر لارو چارو او په دغه هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د بین الافغاني مذاکراتو پیلول د دغې ناستې د بحث مهم مسایل دي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه ناسته د امریکایي چینایي روسي او پاکستاني استازو په ګډون ترسره شو.
Extremism, شدت پسندی.
سخت دریزی چه توایی؟ دا چو دولونا و اشکال یا بانی لری.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځ کیږي دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځ کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله موریدلای سي چې پاته د مشال رادیو .com. په پېښور کې د مازیګر درې نیمه بجې سوي بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د
په پاکستان کې د حکومت پر ضد اپوزیشن ګوندونو لخوا د اسلام آباد پر لور د ازادۍ مارچ په نامه پیل کړي لاریون نن دریم ورځ ده. له سند او بلوچستان څخه روانې سوې قافلې پرون د پنجاب صوبې په ملتان کې سره یو ځای شوې. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به ډیر زر له خپلې چوکۍ لرې سي. نوموړي پرون په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې عمران خان پر خپلو سیاسي مخالفینو ځکه مقدمې جوړې کړې دي چې د ده په وینا خپله نااهلي پټه او اپوزیشن غلې کړې. د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو له نن څخه د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد د ورځنۍ احتجاج او هړتال پیل کړی دی. دوی وایي حکومت ورسره وعدې کوي خو پوره کوي نه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ملاقات کړی. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خبر رسوي بیان کې راغلی چې پر دې موقع عمران خان یو ځل بیا تکرار کړ چې هیواد یې د افغانستان د سولې او پخلاینې د عمل ملاتړ کوي. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ او د لورلای مشر بسم الله جان لوڼی د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د نوموړي جنازه نن په لورلای کې وسوه او مړی به په دوکۍ کې د هغه په پلارنۍ هدیره مرجانځي کې خورته وسپارل سي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د چین د هغه وړاندیز هرکلی کړی دی چې وایي د افغانانو ترمنځ به د خبرو اترو د راتلونکي پړاو کوربه وي. طالبان ویلي چې دغه خبرې اترې به د اکتوبر په 9 او 10 وي. او په عراق کې د حکومت پر ضد احتجاج پر مهال په تازه نښتو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د ادب او هنر په اړه ځانګړي ونې خبرونه د مشال رادیو مجلې ته. دا خبرونه هر ونې تاسو لپاره نجیب امیر تیاروي. دا خبرونه تاسو یو ځل اورېدلې د نن په تکراری باندې درته خبرو. نو راځي چې ورته غوړسو د مشال رادیو مجلې ته.
د مشال رادیو مجله د مشال رادیوی مجلې ګلونو اوریدونکو سلامونه. زه نجیب عامر یم او تاسو ته په دې اونیزه فرهنګي خبرونه کې د پراګ له سټوډیو نه هرکلی وایم. دا اونۍ د افغانستان د موسیقۍ د یو ستر نوم احمد ظاهر پر ژوند او کار یو راپور د ته وړاندې کوو. د تیرا غرونو ته ورزو د رامداد خان رامداد سره خبرې کوو چې ولې د خیبر شاعران غزل ته زیاته توجه ورکوي. د سوات ته یو هنرمند اقبال یوسفزی سره مو د هغه په هنري ژوند خبرې کړې دي او د خپرونې په وروستیو شیبو کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبلې برخې ژباړه در اورو. بدرګه مو کړې. د افغان سندرغاړي احمد ظاهر د مرګ سخت کال سلويخ کال پوره شول. هغه په 1909 کال کې په 30 کلنۍ کې په خپل موټر کې مړ موندل شوی و، خو نن سلويخ کال وروسته هم د هغه یادونه او سندرې ژوندي دي. د نوموړي په اړه فرانس پریس اژانس رپورټ جوړ کړی چې عبدالحی کاکړ پښتو کړی دی.
بدر تاوڑم سا بدر تا پاخو گر زم در سرا خانه تو راه نشدی گر زم در سرا
د افغان سندرغاړي احمد ظاهر د مرګ 40 کاله پوره سول، خو نه یاد مري نه سندره. د کابل په ودانیو یې نن هم عکسونه لګېدلي او له مقبرې سره خلک عکسونه اخلي. خانغه د احمد ظاهر مینوال دی. دا هغه له قبر سره عکس باسي او وایي چې له لس کلنۍ د احمد ظاهر سندري اوري.
وار چې قدر گوش کنی خسته نمیشي. ما خودم
چې هر څومره یې سندري واوري تنگ بنشي. زه یې له لس کلنۍ سندري اورم. اوس هم زما په موټر کې د هغه کیسټونه پراته دي. د بل هیڅ چا نشته.
محترم کستوی ځ غیر از دمو دیگه چیز نه سوال.
دا د احمد ظاهر هارمونیم دی چې د هغه نږدې ملګری سیف الله صوبت ژغوي. احمد ظاهر په 1900 لسیزه کې د افغانستان موسیقي یو ځلاند ستوري وو. د سیف الله په وینا د شپې بنجونه په موټرونو کې د احمد ظاهر د کور بهر راتلی او هارنونه به وهل.
مردم یک دقیقه سر ستیج آرام نمی
خلکو به هغه یو دقیقه هم پر ستیج آرام ته نه پریښود. کله چې به یو سندره ختم شو خلکو به چک چک یو وهلی او نه غختل چې هغه لسټیج کوس شي
احمد زهر با پر سٹیج له سندری سره نڅا هم کوله هغه له امریکایي سندرغاړي الویس پرسلی سره پرتل کېده د سیف الله په وینا د احمد زهر له سندری سره بدني حرکت خوشو
هغه به ویل چې الویس پرسلی پر سٹیج عجب انداز لري یو حرکت لري د بویل چې زما هغه سندرغاړي نه خوخیږي چې پر نامه لاسونه داسې نیولې وي ته به وای لکه چې مونږ کوي
نو نسواش په تما او اویما لسیزه د افغان موسیقي تلایی دور بلل کیږي احمد زاهر به د افغانستان په لر او بر کې کانسرټونه ورکول احمد زاهر په 1909 اویم کال کې په درې دیش کلنۍ کې په خپل موټر کې په مرموز توګه مړ اومندل شو
احمد ظاهر د پرون आवाज خو نن هم اوریدل کیږي خو موږ درته د نن یو هنرمن اقبال یوسفزی هم در پیشنو نو موړل لتیرو سو کلونو رئیس د موسیقي په میدان کې فعال دی او خپل غزل وای راځي د غوی سره د مشال رادیو شوی خبرې درووره په سر کې درته هغه حل وای چې څنګه موسیقي ته پام شو
نو هغه هم د سیوا جیجل کزتا استاویم نو هم تقریبا معصوم ما نو دا آغا وقت نا اسکول کې پروگرام و نو آغیل مون تیاری کو از ما دا والد سی بیو ملگر و زمون دیر محترم استاد دی استاد شیرجان استاد نو ما والد سی توی ما دا مقابله دا و دا بز لازم گتم نو بیا زما والد سی زما سر شو مون دا استاد زی تراغلو نو پا آغا نظم پانی بمون پریکتس کولو نو آغا ایوارد چی ما واقس بیا می زلو گوخت چی کوشش پا کار دی چی مخ پولان دیز نور هم لرد شم شوق نور سر نور هم پیدا شو نو دا آغی نظر بیا سنگینگ تر آواتم
اقبال یوسف زی سی دا کورنی مو نو خوخوا چی تاسی دی سندری ووی پا دیلارا کی مشکلات با نول تاسو تا زکر تاسو ویل چی تاسو پلار پا خپلا تاسو را کمک کرو
ما تا پا خپلا دیر زیادی مسائلو دا کورنی نا چی دا دی فن دا نکوالو وی چی دا با نکه خو زما دیر زیاد شوق و او زد پلار نیازبین زوی و منو پلار میزه سپورت کولم نو تر دی وقت می دا فن را ورسو
خد سوات فنکارانو ژوند او کار څنګه روان دي
نو مشکلات خو د سيدي چي لکه زمون سوات کې کوم وګورو نو زمون د سوات فنکاران څوک سپورټ کوي نه یو دویمه دا خبره چې زمون په سوات کې د سي انسټیټیوټ یا اکیډمي د میوزیک لکه د زدکونکو د پاره د سي نشتا دا دریمه دا خبره چې زمون په سوات کې سټوډیو هم نشتا نو دا ټول مسائل چې کم دي نو دا موسوسو پیری ور مخه تکړی دي او میډیا باندې موږ ډیر دا واس شوت کړی دي خلاص عمل پینې راشي نو موږ وایو چې دا راته اوښینو لکه ډیر زیات په اسانتیا راشي زموږ په سنگینګ کې
اقبال یوسف زی سے زنی خلق گلی لری وای چې وس په دې فن کې دومره پیسې نه دی پاتې تاسو راته وای چې په دې فن کې مو پیسې مو ګټلې کنه یوازې کیسې مو ګټلې دي
نو زمون تاسو خبر او کړه زما چې کم دینو غټه وټه قدر ته ویم نو د دین نه هم دا د دین د هم زکه چې اکثر ملګری و غواړي سوک سا گیفتو کی سوک توفه و کی نو آغا وی نور زما دا دی فن سر شوق ته مینه می ده دا غید و جنه کن
اقبال یوسف زی سیب کور ودان جواندی و سی پا اخیره که یه واری بیا در نمانه نکو او تاسو نبساوری دلم غواړو نو سنگم خوخه ده
عزب درته یو غزل وایم چې زما ډیر زیات خپل وخت دی نو هغه به درته وایم
یپ جنې باندې پیریان دی خو هم باندې Oh,
پاتې ګران یم په ما ګرانا پگرانیم پما گرانا تغمنا میاران دی خوگین واندی پجنی
د اقبال یوسفزی خبر او سندره مو اوریده د دې مرکې د چمتو کولو لپاره آزاد خبریال او شاعر وحید الله قرار لمون سره مرسته کړې و چې مونږ ترې مننه نکو وای چې ګل دې راکړو په خندا شوې زه دې لګولا په خندا خوشاله یم اس ورزو تیراتا هلتمو در امداد خان رامداد سره پیژنګل وکاو نوموړې په 1903 کال کې پیدا شوه تعلیمي تریو بریدا کړه لیک لوس کول شي او خوږ غزل لیک نوموړې هلته د بیلا بیلو ادبی جرګو سره ناشته پاستا همکاري لري ل رامداد خان رامداد سره مخبرې کړي او په سر کې مختلف چې ادبی نړۍ ته دراته کیسه درته وکړي
ته ادبی دنیا ته لکه امیر صاحب درس چې واقعیت روشي یا څه جذبات په فکر باندې غالب شي نو هغه وجه باندې د ادبي دنیا سره متعارف شوم او لکه بالخصوص د اولا نه مو دا یو سوچ لکه موږ د خبر د ریه د شاعرون د غزل سره متعارف او بالخصوص لکه ما د غزل یا د شاعرون متعارف کوزه او پورس پورتو خو نو بیا دغه نه زما تاثیر شوم او دا غا د شاعر سره زه متعارف شوم
صحیح نو زیات کار مو په نثر کې کړه ک په منظم کې
امیر کې به زیات کار مو په نظم کې کړه ک بیا بل خصوص غزل کې ډیر لیکل او نظم لیکلای نظم هم کوم لیکلای حالات مطابق چې څنګه حالات وي حالات سره ما شون ته قلم پورته کړو او زیات و نه سر باندې لیکا سناره کی به رحمه مې دې تلیه او افسانې هم دې لیکلي و سم لیکم لکه موږ دا وخت کې یو نیمه افسانه پورته
صحیح د خیبر زیاتره شاعران چې وی غزل طرف ته توجه ډیره وی وجه صدا دلته د حمزه بابا ناظر شینواری همداسي د نورو معتبر شاعرانو خیبر افریدی صاحب د دوی هغه موجودګي وجه دا چې هغه تر دې وړاندې په دې میدان کې ګامون اخیستې ډیر کار کړي کده خور شاعرانه دا او د غزل د پاره ډیره خیده
د دوړو وجم کې د شی لکه د خیبر سیما پترتی د یو عمل لري لکه قلم کړه چې لوړ نو طلب یو د احساس کې لکه په دای لکه په اورډر غل شخصیتونه د ادب په حواله کې شي لکه حمزه صاحب او نذیر شنوارای مصری خان خاطر خیبر صاحب او لزدا نذیر نو لکه یو دا چې پترتی غونه کې اواره و دا غزل نه دغه خل د دغه خلکو په کوششونو باندې ماغه شوی مخاطب شوی دی ورسره او لکه د غزل په خکړه نو د غزل د وخت سره لکه دا غزل ډیره توجه ورکړي
صحیح رامداد افریدی صاحب تاسو نه به زنور ته پوسونم کوم خو د پروګرام په دې برخه کې وستاسو نه یو غزل و او بیا به زنور ته پوسونم کوم
مننه
ارشاد
امیر صاحب یو غزل دی چې نو مې تقریبا جوړ جوړون دی لیکلې په ځان هر نخره مې ستا د پاره جوړولا په ځان هر نخره مې ستا د پاره جوړولا و نشو غنی ستا زړه کې مې لار جوړولا
واه ډیر خو غزل دی ډیر خپل او چستم مطلب دا
مننه و هغه چې ستا په وړاندې باشنا زبګنی تما هغه چې ستاپ وړاندې باشنا زبګنی تما یا ما ته حوصله به می دوپاره جوړولا و دن د نورو غوندې زهم پکې داغ د ښکارې تما د نورو غوندې زهم پکې داغ د ښکارې تما چې وخلر په ما کله هندار جوړولا
واه
وستاته اشاره شما خاموش اظهار و نشو تحت اشاره شما خاموش اظهار و نشو گنی ما خوله که خبره بی اختیار جوڑه ولا و آقا پا بدحاله پوره می تاب چه خندلو آقا پا بدحاله پوره می تاب چه خندلو زما هر اصل گیده ناقرار جوڑه ولا و تانی می فهر تا پا حولم بارم دادا تامی می فهر تا پا حولم بارم دادا بانه چه ستا دیدن لبم یار جوڑه ولا
واه 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 دیر خوب کسل دیر خسته غزل ده استاد غزل واقعا پزړه کې لار جوړول رمضان صاحب ډیر مننه کور ودان او درته وای رمضان فریدی صاحب چې په خیبر کې خیبرې مشاعری څنګه وي مونږ خو ډیر کلونه نه لیدلې اوریدونکو ته لږ حال وای نن سبا مشاعری کیږي چرته حجرو کې کیږي چرته په دیرو کې کیږي څومره وخت کې کیږي دا حال کرک
مننه د خیبر په سیمه کې لکه ادبی حلې ځلې ډېرې ټونګېدي او لکه په هغو خلکو کې دا یو فطرتي غره چې هغه داسې غونډې حجرې او د دغو شیونو خاص یم پښتانوي الحمدلله ټول پښتانو کې هم دا غشته خو ولته لکه ادبي بنډارونه جوړول یا سره ادبي دا ټولې غونډې شوې دا سره جوړوي او بیا داسې شخصیتونه لکه کوم ذکر وشو مخکې داسې شخصیتونه چې په یوه علاقه تیر شي رغونه خو خامخا مله چې همدای کنه صفاتې کېږي په هغه باندې د موږ دغه نوی کود روا دواره او په هغه باندې د مزل کوي مخکې او بل د خوشحالۍ خبره دارو چې په دې خبر په سیمه کې
ٹیلیویژنی ڈرامہ
حالاتو ته مناسب نه دي
نو په نثر او په نظم کې سم کتابي شکل کې راغلي مخې ته کنه رم داد سب
یار نثر کې خو ما چې کوم دی کنه هغه دا وسط لري نو په نثر باندې په نظم کې کتاب غوړي مو هغه غلي دا او کوشش کوم ان شاء الله د نثر کې د کتاب لپاره مساعده ان شاء الله ته یورم
رمضان خان رمضان سے بخیر کی بل غزل خان بہ کی
مننا
ارشاد
د وخت د غزل مطلار دو
ارشاد
د وخت وخت را هر څه دی بدل شوی د وخت وخت را هر څه دی بدل شوی او خدا کا لخو انا دی بدل شوی
د وخت وخت را هر څه دی بدل شوی
د وخت وخت را هر څه دی بدل شوی او خدا کا لخو
پختان دی بدل شوی
نن حالات می ارتقال نه پرېږدي نن حالات میں ارتقال نہ پریک دی اوقات میں سو دزردی بدل شی
واہ دیر
او بل شیر رہے میں سب کے رور و جنا بدنیتی او دا سے نور ہوں رور و جنا بدنیتی او دا سے نور ہوں دیر کا رونا خولانے دی بدل شی
واہ واہ دیر
وستا فناز و فانداز خپو ہے دمبا تا فناز و فانداز خپو ہے دمبا نن جانانا تا کا تدی بدل شوی خوند و رنگ او سکون مینا یه تالا دا خوند و رنگ او سکون مینا یه تالا دا نن هر صد جوان دانا دی بدل شوی
درخ
و امیر صرف غزل مقدار دو
چه
ناشنا غوند حالات جور دی رم دادا
ناشنا غوند حالات جور دی رم دادا
ناشنا غوندې حالات جوړ دي رمدادا دلته بد
او هم نن خدي بدل شي دلته بد او هم نن خدي
بدل شي داو د تیرا شاعر رامداد خان رامداد اوس تخبرونه روستې شیبی دي تاسو د زما د غستان کتاب د شپاړې اورې دو تره بولم لیکوال رسول حمزه توف په تیرو قسطونو کې ویلي چې یو کتاب لیکل غواړي بیا په خپل هنري ژبه ثوابونه وایي چې موضوع به سوي اوس په دې قص کې اوري چې هغه د کتاب د نوم په اړه خپل احساسات بیانوي له همدې سره بعد مشال رډیوي مجلې دا غنه هم پاته ورسیږي دالاره وګته هم دا او ګرانه هم خونن هم پر دې لار روان يم او د خپل ګلدستی لپاره ګلونه ټولوم او پر هم دې لار د تک پر محل می د دې لاس لاندې کتاب د لیکلو خیال زړه ته راغله د دا ډول خیالونو ذهن تر تک داسې وی لکه د وی میرمنې حامله دار کیدل تخلیق خو به د ټاکلې مودې نه پس په وجود کې راځي خو په دې دوران کې ذهن د هماغو ارتقایي مراحلو نه تیریږي چې څنګه نطفه د وی خزه په رحم کې ټوکیږي او بیا د لوی مهنت درد او کړاو نه پس ماشوم زوکړه کوي د کتاب د لیکلو پر مهال پر لیکوال همداسې حالت تیریږي په ماشوم باندې د نوم خودلو مرحله د هغه له زوکړې مخکې شروع شوی نو چې داسې دا زه باید په خپل کتاب سنوم کېږدم د کوم ګل نوم د کوم ستوري نوم یا د علم او پوهې په ورقونو کې د کوم مناسب نوم په لټون شم نه زه پر خپل آس د بل چا زین نه هوارم د کوم بل چا نه خستل شوی نوم لقب یا پیژنګلو کېدی شي خو اصلي نوم نشي کېدی دا هر څه خو سم دي خو چې تاسو د خپل کتاب لپاره د کوم نوم په لټون یاستئ نو تاسو د خپلو موادو خیال هم ساتئ او هغه مقصد هم په پام کې نیسئ چې لپاره تاسو دا کتاب لیکل غواړئ تاسو چې کله پاپا خولۍ اخلئ نو دا خیال ساتئ چې تاسو د سر لپاره باید جوړوي د پاپا لپاره سر خو نه شي اخیستی کنه د سازونو په کومه آله کې د تارو ګدوالې په دې پورې تړلې وي چې هغه آله څومره ده زما کله زما غرونه او زما داغستان زما هغه استوګن ځایونه دي چې پکې زما خیالونه زما احساسات او زما ولولې پیدا شوې دي او همدا ځایو چې ما ترې وزرې موندلې او الوت مې پیل کړې ده زما ټولې سندرې د همدې خاورې له برکته دي داغستان زما کور هم ده او زما زانګو هم ده نو بیا څه ضرورت ته چې زدلته یا هلته لټون وکړم زمونږ رئیزو سیمو کې اکثره وخت پر لمسی د نیکه نومې خودل کیږي نو دا کتاب چې زما د ذهن پیداوار دی او زه د داغستان بچی یم نو زه به دې ته هم داغستان وایم آیا تر دې کوم بل مناسب نوم د دې کتاب لپاره کېدی شي د کوم هیواد د سفیر پیژنګلوي د هغوی د ملي بیرغ نه کیږي چې د هغه پر موټر رپیږي زما کتاب زما هیواد دی او د کتاب نوم به د هغه بیرغ وي دا د هر لیکوال سره پیخیږي چې د هغه خیالونه پر هر پاڼې هر یوې کرخې او په یو یو ټکي کې له هغه سره بحث کوي زما خیالونو هم د دې کتاب د نوم په تړاو له ما سره بحثونه شروع کړي دي دوی لکه په یو نړیواله غونډه کې د هغو وزیرانو په څیر دي چې د غونډې د ایجنډا په ټاکلو کې یوه خوله نه وي داسې وګڼئ چې د وزیرانو له جملې څخه یوه یې دا وړاندیز کړی چې د کتاب نوم باید یو لفظ وي او هغه دی داغستان وی خو په دې وخت کې دوهم وزیر بحث ته ځان جوړ کړي او پاسېدل ځکه چې هغه ته دې خبرې هیڅ خوان نه دی ورکړي په دې کار نه کیږي بالکل هم نه کیږي یو وړوکی کتاب ته د یو لوی هیواد نوم څنګه ورکول کېدی شي؟ که د یو ماشوم په سر داغه د پلار پاپاخ خولۍ کېښودل شي، نو داغه سر به ټول پکې ورک شي. هغه بل کس ځواب وایي، کار ولې نه کېږي؟ سپوږمۍ د آسمان په لمن کې ګرځي او عکس یې لاندې پر ځمکه، سیندونو او سمندرونو کې خوځیږي. موږ د سپوږمۍ عکس ته هم سپوږمۍ وایو، موږ پر هغې کوم بل نوم نه ږدو. او د دې ګینې ضرورت شته؟ ما ته هغه کیسه را یادیږي چې یوې چالاکې ګیدړې یو خونړي لیوه ته د سپوږمۍ عکس ښودلی و. ورته ویلي و، هغه دی، هلته وګوره، د وازدې ټوکړه پرته ده. او بیوقوف لیوه د وازدې د ټوکړې په لالچ کې سیند ته دانګلې و، خو دا د ګیدړې مکر او دوکه وه. مخالف وزیر بیا هم د خبرې منلو ته تیار نه دی او وایي، خو بیا هم داسې نه کیږي، هیڅ کلام نه کیږي. داغستان په اصل کې د یو جغرافیایي تصور نوم دی. په دې کې غرونه دي، سیندونه دي، ژورې کندې دي، ابشارونه دي او سمندرونه دي. زه چې کله هم د داغستان نوم اورم، نو په ذهن کې مې یوه نقشه جوړیږي. په دې وخت کې زه په منځ کې وردانګم. بیخي داسې نه ده، زما زړه له داغستانه ډک دی او زما زړه کله هم د جغرافیا یوه نقشه نه ده. زما چې کوم داغستان دی، هغه نه جغرافیایي سرحدونه لري، نه یې حدونه ټاکل شوي. زما داغستان د پیړیو یو هوار تسلسل هم نه دی. که زه د خپل کتاب پر لیکلو بریالی شوم، نو دا به د داغستان په اړه کومه معلوماتي کتابچه نه وي. زه به ټولې پیړۍ د یو بل سره ګډې وډې کړم، بیا د هغوی د تاریخونو لاسته راوړنې، د هغه ځای د خلکو اصلي رو او د داغستان جوهر راوباسم او د خلکو پر وړاندې به یې کیږدم. داسې ګڼل کېدای شي چې د هر داغستاني لپاره به داغستان یوه معنا ولري، خو د هر یو په زړه کې به د خپل داغستان تصور وي. زما هم خپل یو داغستان دی، هغه داغستان چې یوازې ما لیدلی او پیژنم. زما په ګډون هر داغستاني ته د هغه د نغمو، سیندونو، متلونو، غرونو، بازانو، نالونو، لارو او د غرونو لازانګونه تصور جوړ شوی دی. نور بیا
سر یم اس پسند